دولسمې بجې دی له صالح محمد صالح څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د بدخشان ولایت چارواکو تایید کړی چې ارغنجخوا ولسوالۍ د وسلولو طالبانو لاس ته ورغلې ده. د دوی په خبره چې پر دې ولسوالۍ له دوو ورځو راهیسې سخته جګړه روانه وه. د ولي ویاند وایي چې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه له ولسوالۍ څخه شاته سوي دي. په زابل کې یوه حکومتي سرچینه وایي چې په شارصفه ولسوالۍ کې یوه پولیس خپل 9 تنه ملګري په ډزو وژلي دي. د دوی په خبره چې حمله کوونکی تر پیښې وروسته تښتېدلی دی. د حملې مسؤلیت وسلولو طالبانو منلی دی. په فاریاب کې چارواکي کی تاییدوي چې د سیلابونو له کبله لس تنه مړه سوي دي. د چارواکو په خبره چې په دغو سیلابونو کې په زرګونو کورونه هم تخریب سوي دي. د عراق د پارلمان رئیس د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې اجازه ورکړي چې عراق لږ تر لږه د دریو کلونو لپاره له ایران څخه برېښنا واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی که چیرې د مکسیکو چارواکي د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي له دغه هیواد سره به خپله پوله بنده کړي. او داسې ښکاري چې کم تجربه سیاستواله او د اداري فساد ضد کمپاینره زوزانا چاپوت وابه د سلواکیا جمهوریت لومړنۍ ښځینه ولسمشره سي. په دغه هیواد کې نن شنبه د جمهور ریاست دویم ځلي انتخابات کیږي.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خپرونه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپرېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د نشي موادو په تولید او ساتنه کې قاچاقونکو او طالبانو لاسونه سره یو کړی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د تخار ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین ونیول. د تخار ولایت امنیه قماندان عبدالرشید بشیر رسنۍ ته وویل 12.5 کیلوګرامه هیروین په کلفګان ولسوالۍ کې هغه مهال ونیول شول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې به له بدخشان څخه تخار ولایت ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې 50 چیری بزمکه د کوکنارو لکخ څخه پاکه شوه. د ننګرهار ولایت له نشه مواد سره د مبارزې رئیس ادریس ساپی ازادۍ رادیو ته وویل له نشه مواد سره د مبارزې پولیسو په مومندري ولسوالۍ کې 50 چیری بزمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړه.
نه تا نه یوازې په مومندره کې، په شینوارو ولسوالۍ کې، همدارنګه په خوږیانو ولسوالۍ کې، په پچیراګام ولسوالۍ کې، په هغه ساحو کې چې هغه ډېر چې په زیر نه وي، تهدیدونه پکې ډېر موجود نه وي، هلته تللي دي. او کوکنار چې کرل شوي هغه د منځه راوړي دي. زمونږ هغه نهایي پروګرام یا برنامه چې هغه د کوکنارو د کښت د منځه وړلو پروسه ده، هغه منقریب شروع کېدونکې ده.
د یادونې وړ ده چې تر دې مهاله د ننګرهار ولایت په ټولو ولسوالیو کې په رسمي ډول د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین نه دی پیل شوی. په بغلان ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین او چارس ونیول شول. د بغلان ولایت امنیه قماندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې 10 کیلوګرامه هیروین او 4 هغه مهال ونیول شول چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې باله بغلان ولایت څخه د باندې قاچاق کړي. د دې پیښې په تور یو تن نیول شوی او تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې څه د پاسه 10 تنه هغه مهال ونیول شول چې د کندهار له هوایي ډګر څخه یې نشه یي مواد قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د نشه یي موادو د قاچاق په تور 40 کسان هغه مهال ونیول شول چې په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې نشه یي مواد ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو سره 20 کیلوګرامه هیروین هم نیول شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشي موادو په توجید او ساتنه کې قاچاق کوونکو او طالبانو لاسونه سره یو کړی دي.
اکبر وسکول تللی دي، زندور و کجکی و مساکله و باغران و نوي بازارونه جوړ شوي دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په درملتونونو کې د ډاکټر نسخې پرته طبي نشي درمل خرڅېږي.
په خاطرې کور هغه بسوزم فریب په تم یک نسخې نشته مې کړم کو فکر
د دې لپاره چې درملتون والا فکر وکړي زه عملیات لرم، نو یو نسخه به مې ولیکله.
دا چې بیا سرپنا معتادین د انبارونو او ډیرانونو څخه خواړه راټولوي او بیا یې خوري، د دې ډول خوړو د زیانونو په اړه له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه لرو.
دا خلک چې دی د دوی هغه طبیعت هم دغسې طبیعت دی چې دوی هر شي ځینې مده خپله ګېډه مړی، دا سبب د کروبونو په وجود کې د میکروب او د اصالاتو ګردي.
د ګل محمد په نوم یو معتاد وایي چې د میې له امله په نشو اخته سو.
بس کما کل شوم کنه ډیر کما کل شوم، بس زما دا قران خورم چې زه به دا نشنه شروع کوم، بس دونه تن کړم زه دې نشي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم مهیروي.
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي، اول زکات وباسه او بیا یې خرج کړه.
سما خبره ده، خو چاته به ورکو؟
مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نه وای را کړه شوی دی، ضرورت ورته لري.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د هلمند ولایت چارواکي د نشي موادو په تولید او ساتنه کې د قاچاقونکو او طالبانو ترمنځ د انډوالي خبر ورکوي. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي رادیو ته وویل وسلوارو طالبانو او قاچاقونکو لاسونه سره وکړي او د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو مخه نیسي. دوی غواړي تر خپل واک لاندې سیمې د دې لپاره ناامنه وساتي چې د نشي موادو زیرمې او فصلونه خوندي وساتي. د افغانستان په ملي شورا کې د هلمند استازي وایي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ چې د طالبانو په واک کې دي، د نشي موادو د جوړولو، ساتلو او خرڅولو په لوی بازار اوښتي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د 1498 شمسي کال لومړۍ اونۍ د افغان ځواکونو لپاره مرګونی اونۍ وه. د راپورونو له مخې دا مرګ ژوبله هغه مهال وسوه چې افغان ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره په داسې حال کې مخامخ شول چې طالبانو د نشئی موادو د قاچاقونکو ملاتړ کاوه. د هلمند والی ویان او مرزواک ازادي رادیو ته وویل افغان ځواکونه له طالبانو سره د جګړې ترڅنګ هڅه کوي چې د نشئی موادو زیرمې او کارخانی ویجاړې کړي، خو وسلوال طالبان د نشئی موادو د زیرم ساتنه کوي او نه غواړي چې خپل دغه مالی سرچینه له لاسه ووزي.
بچې په مختلفو سیمو کې افغان ځواکونه هلته د یوې خوا څخه عملیات کوي او له بلې خوا څخه وسلوال مخالفین په ځینو ساحو باندې بریدونه کوي. په هغه موسمونو کې چې هلته یا د تریاکو کښت کېږي او یا هم هغه څه د لاسه ورنکړي، نو په دې اساس باندې هلته دوی د افغان سرتېرو په پوستو باندې په مختلفو سیمو کې بریدونه کوي او هغه غواړي چې هغه سیمه تر پوښښ لاندې راولي. په ټولو سیمو کې چې هلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته غټې کارخانې موجودې وي.
د شګار د ورستی راپور پر اساس د کوکنارو ډیره برخه په هلمند ولایت کې کرل کیږي. دغه ډول د افغانستان په سلو کې 15 اتیا تریاک هم په دې ولایت کې تولید او د بهرنیو قاچاقونکو لخوا نړیوالو بازارونو ته قاچاقیږي. بهرنیو ځواکونو د 2019 میلادي کال په ورستیو کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو هوایی بریدونه وکړل چې د سٹار ان سټریپس ورځپاڼې د راپور لمخې دا بریدونه په 2013 کال کې ودرېدل. په مشرانو جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون غړي هاشم الکوزی ازادي رادیو ته وویل ته کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید ترڅنګ د هلمند ولایت ځینې ولسوالۍ د نشئی موادو په لویو بازارونو اوښتي دي.
اکبر وسول تللی دي، زندور و کجکی و مساکله و باغران و هغه ځای ته ټوله د مساکله هلته تعیید نوي بازارونه جوړ شوي دي، ټوله په هغه ساحه کې شوي دي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سارنې ځانګړي ادارې یا سیګار د څېړنو له مخې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونه د مافیایي ډلو د ځپلو ترڅنګ طالبانو ته څه د پاسه 40 میلیونه امریکایي ډالر زیان اړولی دی. هاشم الکوزی د هلمند جګړه له طالبانو او قاچاقونکو سره جګړه بولي او د افغانستان له امنیتي ادارو څخه غواړي چې د دې دواړو ډلو د ځپلو لپاره لوی نظامي پلان جوړ او عملي کړي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د نشئی موادو په تولید او ساتنه کې د طالبانو او قاچاقونکو د ملګرتیا په اړه راپور اوروه. اوس په درملتونونو کې د طبي نشئی درملو د خرڅولو موضوع ترازو. په افغانستان کې یو شمېر معتادین نشئی درمل له هغو درملتونونو څخه رانیسي چې د عامې روغتیا له وزارت سره ثبت شوي دي. هغه محتاجین چې نشي ګولۍ او نور نشي درمل کاروي وایي چې دوی له درملتونونو سره لار لري او یا دغه درمل په چلول ځینې رانیسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د رسمي درملتونونو لخوا پر محتاجینو باندې د نشي درملو خرڅول د دې وزارت د قوانینو او اصولو خلاف کار بولي او وایي هغو درمل خرڅونکو ته به قانوني جزا ورکړ چې پر محتاجینو باندې نشي درمل خرڅوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
معتادین په تیره بیا ځوانان د ټابلیټ کا ګولیو تر څنګ ځینې نشي درمل لکه پینتازوسین، تیریماډول، میټاډون، دیازیپام، سوسیګان او داسې نور نشي درمل له هغو درملتونونو څخه رانیسي چې لامې روغتیا وزارت سره ثبت او راجستر دي. فرهاد چې مسلکی فارماسي او اوس په نشي موادو معتاد شوی وایي چې دی په بیلابیلو چلونو او پلمو له درملتونونو څخه نشي درمل رانیسي.
دې لپاره چې درملتون والا فکر وکړي زه عملیات لرم نو یو نسخه به مې ولیکله. کله کله خو به یو خصوصي روغتون ته ورغلم، یوه سپینه نسخه به مې ځینې راغلا کړه او په هغه کې به مې د نشې درمل په داسې ډول ولیکل چې درملتون والا به فکر کاوه زه دا درمل د جراحي عملیاتو لپاره رانیسم. په نسخه کې به مې د نشې درملو سره پینتازوسین، گاسپیت او پایودین هم ولیکل. که مې یوازې د خپلې نشې لپاره پینتازوسین لیکلی وای، درملتون والا پوهېده چې زه دا درمل د نشې لپاره رانیسم.
د کابل پوهنتون یو محصل جاوید صحاق وایي چې نشي درملو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې ډیری ځوانان په نشو اخته شي.
ځوانان
ټابلیټ کا، تریماډول او داسې نورې نشي ګولۍ خوري. ما له خپلو نږدې دوستانو څخه اورېدلي چې دغه ډول ګولۍ خوري ځکه دغه ډول ګولۍ اسانه پیدا کیږي. کله چې څوک له روحي ستونزو سره مخ شي دغه ډول ګولۍ په اسانه ترلاسه کولی
شي.
د عامې روغتیا وزارت وایي ځینې هغه درمل چې د نشې خاصیت لرلو تر څنګ د ناروغانو په درملنه کې هم کارول کېږي باید درملتونونو خاوندانې د رسمي نسخې له مخې د ځانګړو شرایطو په پام کې نیولو سره خرڅ کړي. د عامې روغتیا وزارت وایاند وحیدالله مایار وایي د دوی د څارنې ټیمونه په منظم ډول د ټولو هغو درملتونونو څارنه کوي چې له دوی سره ثبت دي.
به هیچ وجه هیچ دواخانه اجازه نداره،
هیچ درملتون اجازه نلری چې پر خپل سر نشي درمل خرڅ کړي ځکه چې ډیر زیانونه لري او زموږ د څارنې ټیمونه درملتونونه څاري. که څوک له قانون څخه سرغړونه وکړي له هغوی سره قانوني چلند کیږي. خو له بده مرغه چې ځینې هیوادوال له ځینو درملو څخه ناوړه استفاده کوي.
د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په وروستي یو کال کې د نشي ګولیو استعمال ډیر شوی دی. دغه ډول درمل چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي له ځینو سره زهري مواد هم ګډ شوي چې د مغزي او قلبي سکتې لامل کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلای سي. او اوس د موضوع تر ازو چې ځینې به سرپناه موتاجین له ډیرانونو څخه چټل خواړه راټولوي. په افغانستان کې ډیری به سرپناه موتاجین له ډیرانونو او چټلیو څخه خواړه راټولوي او بیا یې خوري. ډاکټران وایي چې دا ډول خواړه انسان ته بیلابیل ناروغۍ پیدا کوي. دا چې دغه ډول چټل خواړه د څه ډول ناروغۍ لامل کیږي، ایا دا خواړه د انسان غذایی اړتیاوې پوره کولی سي؟ په پلاستیکي کڅوړو کې خواړه نغاړل او بیا خوړل انسان ته څومره زیان رسوي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالاحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې له چټلیو څخه راټول سوي خواړه انسان ته څه ډول زیانونه رسوي.
ځې خبره ده چې غذا باید په صحیح صورت سره وخوړل شي او هغه غذاګانې چې فرضاً په صحیح صورت سره په کور کې نه اوسېږي، هم چې د اطفال او هم چې د نارینه او ښځې په کور کې، هغوی هم په قسم قسم تکلیفونو باندې، د معدې په تکلیفونو باندې، د کولمو په تکلیفونو باندې، د نور بکتریایي ناروغیو باندې دا اخته کیږي. او څه خاصه بیا پرېږده چې معتادینو ته، معتادین خو اسم د دغه مسایلو سره مستعد دي چې هغوی خپل وضعیت، هغه ډیفنس میکانیزم یا معافیت قوت هم کم دی، ځکه دوی په اطرافو کې او په داسې ځایو کې زندگی کوي چې هغه زندگی د یو نارمل انسان لپاره هېڅ په کار نه ده. نو د دې په خاطر باندې هغوی ته هم قسم قسم امراض ورته پیدا کیږي. ورته
کومه ساري ناروغي دي چې امراض دي دوی پکې اخته کیږي؟ داسې خواړه خوري
د خوړو د نقطې نظر ځینې کمساري ناروغۍ داسې خاص نه پیدا کیږي، صرف امیب و بعضې نور سلمونی لیا داسې رقم ونی او بعضې هغه دي که نه چې هغه مریض ته فرد اسهال ورته اسهالات ورته پیدا کوي، ورته حالت خرابیږي، د مریض حالت خرابیږي. او د ساري امراضو کې چې د غذا د لارې ځینې دا دومره کوم هغه نه دی اهمیت لري. ساري مرضونه دوی د نورو د انجکشن د شیر کولو د یو د بل سره د ګډولو په واسطه باندې دوی دپاره هیپاټایټس ورته پیدا کیږي، ایډس ناروغي ورته پیدا کیږي چې بیا د هغوی تداوی ډېره مشکله ده، یا د هیپاټایټس د اے بی سی قسم قسم د دې هغه چې دی دا پیدا کیږي مریضانو ته پیدا کیږي، دا ورته هغه کې ورته البته یې د خولې د لارې ځینې هغه کیږي. خو بی هیپاټایټس بی چې دی دا ډېر یو مضر هغه دی، هیپاټایټس سی دا د جګر د خرابوالي سبب کیږي. دغه چې د ساري مرضونه دي یو نه بل ته د بل نه بل ته بل نه بل ته چې یو د بل سره دا ترتیب باندې ځینې جنسي تماسونه یا د پیچکاري د شیر کولو په واسطه باندې چې نیسي یو بل ته انتقال کیږي.
هغه معتدین چې دغه ډول چټلې خواړه خوري نو که چیرې دوی آماده شي چې علاج وشي نو کرنه کوي دوی ته کومه ستونزه پیښیږي؟
نو وجود خو کمزوره کیږي، خو که چیرته دوی تداوی شي او د تداوی او صحیح سوتره هغه اصول د تداوی ورباندې تطبیق شي او د دوی په هغه کوم مرض یا کوم میکروب چې دوی اغستی دی وجود کې خو هغه هم کشف کیږي، چې کشف شي د هغې په مقابل کې ډاکترانو په واسطه باندې تداوی کیږي. داسې ډېر خلک دي چې په وزارتونو کې اوسیږي، مامورین دي، غټ غټ خلک دي، عالی رتبه خلک دي، هغوی هم د مواد مخدرو ځینې استفاده کوي، خو هغوی غذا صحیح ده او سکونت ځای صحیح دی، غذای صحیح ده، نو هغه چې دی ډېر وخت غواړي چې تر څو داسې یو حالت ځان دپاره ونیسي، لکه محتاط چې فردن کم خونی باندې مبتلا کیږي او په د غذایي په فقدان باندې مبتلا کیږي او هغې دپاره بالاخره د مرګ سبب کیږي.
مشخصا دا راته وایي نو که دوی علاج وشي نو څومره د دوی علاج به پیچلی وي او مشکل به وي چې دغسې دوی چټلې خواړه خوري؟
نو د چټلي خو داسې دی چې زه په دې باندې دونه متعقین نه یم، ځکه ما نه م دي لیدلی نه دي چې چټلي، ځکه چټلي خوراک چې دی چې مریض سایکوزس مقام ته نه وي رسېدلی، یعنی د لیونتوب مقام ته نه وي رسېدلی، ولو که معتادي که بل وي که نه عادي سړی وي، دا چې دی د چټلي ځینې غذا نه خوري. صرف یوه خبره په مابین کې شته چې دا پلاستیک کې غذا راټولولو غذا فردن د هغې نه استعمال د پلاستیک ځینې کارسینوجن سبب کی، د سرطانونو سبب کیږي. نو د دې په خاطر باندې دا یو هغه شته دی چې ممکن دې ته یو سرطان ناروغي ورته پیدا شي ورته او د مریض د مرګ سبب شي.
که چیرې دغه خواړه چې دوی راټولوي که صحیح هم وي نو چې هغه ضرورت د غذایي رفع شي؟
دا خو که چیرته صحیح غذا په هر هغه کې اوسیږي هغه پوره کوي، او که چیرته داسې وي چې غذا یې داسې صحیح نه اوسیږي نو هغه نه پوره کوي. بیا چټلي سره خو هغلته هغه خوراک بیخي د انسان دپاره هېڅ په کار نه دی چې هغه وخوري د هغې ځینې استفاده وکړي. خو دا خلک چې دی د دوی هغه طبیعت هم دغسې طبیعت دی چې دوی هر شي ځینې مده هغه خپله ګېډه مړی او دې شیانو پسې نه ګرځي، او دا سبب دی د بعضو ته سبب د کروبونو په وجود کې د میکروب او د اسهالاتو د تبې او د نور مسایلو سبب ګرځي. فردن ټوخی ورته پیدا کیږي، ورته تنفسي امراضو سبب کیږي، د نورو سبب کیږي د همدغې ځینې.
مونږ وینو چې په ډېرنونو کې دغه خواړه چې دي په پلاستیکونو کې دي، دوی ته دوی چې دا راټولوي دغه پلاستیکونه کې نور کومه خطرونه د امراضو په لحاظ کې دوی ته مخ کیږي؟
نو خو نور خطر کوم خاص د سیاغه نه کې، صرف د لپاره چې په پلاستیک کې غذا راغه کول دا کارسینوجن د سرطان سبب کیږي، نو دې په خاطر باندې. نور ته که چیرته هلته میکروب موجود نه وي د هغه سبب نه کیږي چې فردن دا مریض شي. دا چې غذایي اندازه ویټامینونو یا فردن د نورو موادو غذایي اندازه څومره ده دا کې البته کمی او کاسې په مابین کې شته، لیکن هغه د خاص مرض سبب نه کیږي. چار سړی پلاستیکي غذا وخوري او دفتن مریض شي داسې نه دی، خو کیدای شي چې د سرطان سبب شي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اوریج پر 2.6 مزنین سپو خبریږي او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت ګل محمد شل کلن دی. د خپل نشه له چرسو څخه پیل کړ او بیا تر هیروینو پورې ورسید. دی وایي چې د مینې له خاطره په نشو اخته سو، بیا یې په پاکستان کې غلا وکړه او له دې امله شپږ کاله زنداني سو. کله چې له زندانه راخوشې سو افغانستان ته راغی. دا چې ګل محمد څنګه د مینې له امله په نشو اخته سو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تنک سره د زړه خواله کړې ده.
ګل محمد مې نوم دی، په چیراګام یم، شل کلن یم. واده له پیښوریانو نه راکول، بس هغه جنۍ بل چاله ورکړه، بس سوات لی واده کړه. د دې له وجې بس زه به نشئ شوم. بس مونږ غریبانانو مو ته تالیه نه درکو، مونږ افغانانو کې نه ورکو. په دې نشه بس بیا راوړېدم، بس چرس مې وال مرګری را دشمنو زما، بس بورډر سرګټ راله ډک کړی او پوه شوې. بس ودا ووایي زغم به دې بدل شي. شام مې ووایلو بس نشه شوم، بس سترګې را باندې پټې کې پوه شو. بس هماغه مې بس بیا شروع کړه، بس کارخانو کې بیا پراته و پوه شو. کارخانو کې بیا ونیو ترخم نه دی خو راواړول، بلته شل پنځه ورځې را باندې ما بس کې تېرې کړې. دلته مې شپږمه میاشت ده، مشکل مې ډېر دی. پلار میں مزدور دے دینم کول او شپدی نشر او ور مزدور دار سنے وستم نا گور زندگی زما تبا کد زمانی ما زندگی دا نه پاتی دا ټول غخول می ختم دی. دا نشه خو ډیر مردار شه دی، ډیر ذلیل شه دی. دا نشه ما کوي غلاګانی مرته کړی دی، ار سم مرته کړی دی. شپږ وکاله کېد می په خوړل اسلام آباد کې ډیر شو مول شپې یو قسم را نه ولګی دو پکې شپږ وکاله محکمه می وکا کور کې سونا والے وا بس بیا غرس نه مت وبو بس زما غلا و نه کومول کبال و می غونډه ول صفا کبال باندې گزاره در نه کړی دا 200-300 روپو هر سوال 200-300 روپو له شبا نه 500 بول ما ور کړی دي. خوراک باندې پیسې نه دی ور کړی مونږ سپوري هوټل نه مونږ لرا کول خوراک پارکونو کې پراتو په سرک په غاړه باندې وسم زما سامان په جلال آباد کې پروت دی. جلال آباد خلکو ډیر بد وضعیت مونږ سره کولو والو ټکولو به دونې والی دا وسم دا په والو والو را دا وسم په زور را وستی دلته ته بس ورور مې ودو په کې بس ما بس نه چر وته ما ډایرک کابل ایرپورټ لرا وسم لاړم دوبۍ ته. درې کال مې دوبۍ کې تیر کړ، شکر دی خب زندگی می جوړا. بس چې دوبۍ نه بیا راغم به دا ولته بس به نشې شو. بس کما کل شو مګا نه ډیر کما کل شو. بس زما دا قران خوره مچ زه به دا نشه نه شروع کوم. بس بس دون ته کریم زه دې نشي زندگی په دې روپو ته باکړي په دې نشه باندې ما زندگی ته باکړي لز دولس لک روپې په دې ته باکړي. بورډر دې نه پس زنس کوم قران د سره لاس ګم ماجز په دا بورډر نس کوم زما دې نشه نه توبه.
عدالت او له فساد سره مبارز که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0-99-50-30-50-0-92-50-55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې نیمه شپه وی بیبی ګل او د هغې میړه جان محمد ویده وی. په دې وخت کې بیبی ګل ناڅاپه د سپي په غپا راویشيږي. بیبی ګل ډیره وارخطا وی او فکر کوي چې کیداسي کور ته غل راغلی وی. دا چې په نیمه شپه کې سپي ولې غاپي او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زوګورم چې دا سپی ولې غاپي؟ دا سینه چې خدای مکړه کور ته غال راغلی وي.
څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګېږي؟
سپی غپل، ما چې ویل کور ته غال راغلی دی.
وی دا چې غال بل نشته، سپی خو اسې هم غاپي. پرېږده چې خوب وخوري او سترګه
وسریه. زه خو ډېره وېرېږم.
له څه شي وېرېږې؟
وایم دا سینه وي چې غل راشي او کور مو را سپیده کړي.
غال به څه شی راڅخه یوسي؟
وهم داسې نه وي چې غل راشي او تریاک را څخه یوسي.
نو تریاک خو زموږ د کلي په هر کور کې پراته دي.
نه پوهېږم، زه ډېره وېرېږم. له کومې ورځې راهیسې چې دا غم لړلي تریاک دې کور ته راغلي، خوب نه راځي.
هېڅ هم نشته، ارامه ویده شه.
وسړیا، که زما منې دا غم لړلي تریاک زر خرڅ کړه.
ولې یې خرڅ کړم؟ اوس خو ارزانه دي.
ارزانه دي که ګران، اسې له کوره ورکه.
سمه ده، سبا ته به یې خرڅ کړم. نور څه وایې؟
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي، اول زکات وباسه او بیا یې خرڅ کړه.
سمه خبره ده، خو چا ته به یې ورکړو؟
مسجد ملا صاحب ته به یې ورکړو. ملا صاحب زموږ کلي ته نوی راکډه شوی دی، ضرورت ورته لري.
سمه ده، زکات به ملا صاحب ته ورکړو. اوس خو دې خوله بنده که، ویده شه زتي.
سمه ده، ویده کیږم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله
مولوی صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام جان محمد، په خیر راشی؟
خیر وسی مولوی صاحب، یو مشوره می در سره کوله.
ښه، مهربانی وکړه، د څه شي مشوره در سره کوله؟
ما ویل د دې لپاره چې مال می پاک شي او خدای پکې برکت واچوي، باید اولی زکات وباسم.
دا خو دې ډیر ښه نیت کړی دی. رښتیا هم چې د زکات ورکولو سره مال پاکیږي او خدای جل جلاله برکت پکې اچوي.
ما ویل چې دا زکات به تاسو ته درکم، ځکه تاسو زموږ جومات ته نوی راغلی یاست او ضرورت به ورته لرئ.
دا مهمه نه ده چې زکات دې ما ته راکول شي، مهمه دا ده چې باید زکات بېوزلو خلکو ته ورکول شي.
نو تاسو خو هم بېوزله یاست، دا زکات به تاسو ته درکم.
ښه، سمه ده، ما ته راکړه. خو دا راته ووایه چې د څه شي زکات دی؟
د تریاکو زکات دی.
څه شی؟ د تریاکو زکات؟
هو، د تریاکو زکات.
ته نه یې خبر چې د تریاکو زکات حرام دی؟
نه، ولی زه نه هم خبر. زموږ په ولسوالۍ کې اکثره ملایان د تریاکو زکات اخلي. زموږ پخواني مولوي صاحبان د تریاکو زکات اخیسته.
خیر دی، که تر اوسه نه وې خبر، زه به دې خبر کړم. زکات په مال کې وي، او په اسلام کې مال هغه شي ته ویل کېږي چې حلال وي، خو تریاک حرام دی، ځکه یې زکات هم حرام دی.
نو دلته خو ټول خلک تریاک کوي او ملایان یې زکات خوري.
یو د خلکو رواج دی او بل د اسلام خبره ده. په اسلام کې د کوکنارو کرل، د کوکنارو له بوټي څخه تریاک ټولول، تریاک ساتل، د تریاکو کاروبار کول او د تریاکو استعمال مطلق حرام دی.
ولا مولوی صاحب، زه خو نه هم خبر. ما خو فکر کوم چې ملایان زکات اخلي نو کښت به هم حلال وي.
نو ولې ته دا په لکونو ځوانان نه وینې چې د همدې تریاکو او هیروینو له خاطره په نشو اخته دي؟ هم د خدای عبادت ځینې پاتې دی او هم د خپلو کورنیو او ټولنې د اوږو بار دي.
رښتیا هم دغسې خو ده، زموږ په کلي کې هم څو پوډریان شته.
ګوره، موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو. اسلام وایي چې باید نه ځان ته تاوان ورسوو او نه بل ته. دا تریاک خو زه او ته ښه پوهېږو چې خلک په نشو اخته کوي، دا خو سم زهر دي، زهر.
نو دا ځینې ملایانې ولې زکات اخلي؟
هغوی د خپلې ګټې له خاطره څه نه وایي، کنه نو ښه پوهېږي چې د تریاکو زکات اخیستل حرام دی.
ښه، نو اوس تاسې دا زکات نه اخلئ؟
نه 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 نه، په هیڅ صورت. د تریاکو زکات اخیستل حرام کار دی، چې بیخي له لوږې مړ شم حرام نه خورم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.